دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د ایران حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې ایران د اتمی موافقه ژمنو ته نور پابند نه ده د افغانستان حکومت وایي هیله لري چې د امریکا او ایران ترمنځ جنجال په خبرو حل شي او په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس ماموریت پای ته رسیدلی دی د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې نن یوه مسله دا ده چې کارپوهانو ویلي دي د اتمی تړون نه د ایران وتل ډیر ارزښت نه لري
باقی د امریکا د وتو سره سم زه فکر کوم د تړون نور د بحث ورنو
د انتخاباتو د سار ډلې ویلي دي چې د انتخاباتي شکایتونو د سیړلو عمل باید تیز شي
هغوی د دې قانون او طرز عملونو پر اساس باید حرکت وکړي
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی دی چې که عراق د پوځیانو د وتلو غوښتنه وکړي نو واشنگتن به با په بغداد باندې بندیزونه ولګوي خو تر هر څه مخکې زه زیبا خادم او شیر غورزنګ د نړۍ خبرونه وایو السلام علیکم درنو اوریدونکو د افغانستان حکومت وایي تمه لري چې د امریکا او ایران ترمنځ راپورته شوی جنجال په خبرو باندې حل شي جمهور رئیس غنی د ایران جمهور رئیس حسن روحانی سره په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان خاوره به د دوی په خلاف استعمال نشي جمهور رئیس غنی د ایران جمهور رئیس حسن روحانی سره خبرې کړې دي ورته ویلي دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اساس د افغانستان خاوره هیڅ کله د بل هیواد په خلاف نه استعمالیږي د ملي امنیت شورا د دې جنجال د سولې حل غوښتنه کړې ده
د ملي افغانستان هیله لري چې د امریکا او ایران ترمنځ راپورته شوی بحثونه د خبرو لارې څخه حل شي
د امریکا پاوز د جمعې په ورځ د ایران د سپایي پاسدارانو د قدس د سنگ مشر قاسم سلیمانی په بغداد کې وواژه ایران د انتقام خبره کړې او امریکا د ایران هر اقدام ته تیاری ښودلې ده د پاکستان د بارنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دغه هیواد د پارلمان غړو ته ډاډ ورکړی دی چې اسلام آباد به د واشنگتن تهران ترمنځ خړې کې بې طرفه وي خاغلی قریشی نن د پاکستان سنا ته په یو بیان کې ویلي دي چې زمونږ دریز ښکاره دی د پاکستان خاوره به د بل هیواد په ضد نه استعمالیږي او نه به هم پاکستان په سیمه ییزې شخړې کې داخل شي خو شاه محمود قریشی هم دغه راز ویلي دي چې له دغې پیښې وروسته په سیمه کې د فرقه ییي شخړو د پارېدو په هکله اندېښنه لري
په افغانستان کې د امریکا د سفیر جان بس ماموریت پای ته رسیدلی دی جان بس د 2018 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې په کابل کې سفیر وو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لیکلی چې د جان بس له ماموریته ډیر خوشحاله دي ځکه د نړۍ یو ډیر پیچلی ډیپلوماتیک ماموریت یې په فوق العاده توګه ترسره کړ په اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی بس په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت مقصد یې ترلاسه کړ او په دې ډاډه شوی وو چې دهشتګر به بیا هیڅکله د افغانستان له خاورې نه امریکا ته تهدید پیښ نه شي سفیر جان بس نن په ټویټر کې افغانانو ته لیکلی دي چې خپل اختلاف یوې خواته پرېږدي او د افغانستان د ملي ګټو لپاره سره یو موټی شي جان بس به اوس د سفیر روز ویلسن د تایید تر اخیستلو پورې په کابل کې د امریکا د سفارت چارې پر مخ بیایي
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د افغانستان د ملي امنیت قواوو د ولسی پاسون کوونکو یو قومندان چې د جمعیت اسلامي ګوند او د دولت جوړونکې انتخاباتي ډلې ملاتړی هم وو له څلورو ملګرو سره تېره شپه په کابل کې وژلی دي د پیښې عیني شاهد قاري عبدالناصر نن د امریکا غږ ته ویلي عامر ستار د خپل یو ملګري په کور کې میلمه وو چې تېر ماښام د ملي امنیت د ریاست د 999 قطعي قواوو په دغه کور ناڅاپه برید وکړ د ملي امنیت د قواو 15 تنه عامر ستار د هغه زوی خوریای او کوربه عبدالحفیظ او عظیم الله په ډزو کې ووژل شول او اووه تنه نور چې په دې مېلمستیا کې برخه لرله شکنجه کړی شول د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د کابل ښار ته نږدې 15 هغه کارخانې د خښتو بټۍ او ریګریشنونه یې چې د دغه ښار د هوا په ککړتیا کې رول لاره تړلی دي د دغه ادارې خبر پاڼه وایي د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د کابل ښاروالۍ د کورنیو چارو او د قانون وزارتونو ګډ هیئت د یکشنبې په ورځ د کابل په ارغندۍ او پغمان کې دغه کارخانې بندې کړې او له دې سیمو څخه یې د ایستلو لړۍ پیل کړې ده د غیدارې ویلې دي دغه کارخانې د دودونو او زهري غازونو د تولید اصلي عاملونه دي چې هوایي ککړه کړې ده.
د ایران د سپای پاسداران د قدس قواوو د وژل شوي قومندان قاسم سلیمانی د جنازې مراسم نن په تهران کې ترسره کړل. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای د هغه مړي ته د درناوي مراسم په ځای کړل. د دې خبر تفصیل نظرانه یوسف زیل ولی.
د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب یو قومندان نن دوشنبه ویل چې واسې د سیمینا د امریکایي عسکرو بشپړ وتل به د جنرال قاسم سلیمانی مرګ تلافی کړي. د هغه زوی د پلار د جنازې په محل د تهران په پوهنتون کې زرګونو خلکو ته په وینا کې ویل چې امریکایان به په امن کې پاتې نشي. د ایران د چارو د کارپوه هوشنګ امیر احمدی په وینا ایران ښایي د جنرال سلیمانی د قتل غچ واخلي خو دواړو هیوادونو ترمنځ به جګړه رامنځته نشي. دوشپیته کلن سلیمانی چې د قدس سوا کمانډانو د خپل ملک نه د باندې د ایران د پوځي عملیاتو مسولیت په غاړه لرلو. آیت الله خامنه‌ای د قاسم سلیمانی تر وجل کې دوه سمدستی روسته اسماعیل کاهانی د هغه ځایناسته اعلان کو. نظرانه یوسفزی، امریکا غشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د ایران حکومت په بیان کې ویلي دي چې لدی روس د خپل اټومي پروګرام په تړاو کړیو ژمنو ته پابند نه دی او د یورانیوم په غنی کولو کې خلاص لاس لري. ایران له دغه اټومي تړون څخه د وترو پریکړه روس له هغه کوي چې د جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې حساس پړاو ته رسیدلې دي، خو ایران ویلي چې د اټومي انرژۍ له نړیوال سازمان سره به همکاریو ته دوام ورکړي.
د جرمنی خارجه وزیر نن د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ دغه اقدام ګټور نه دی چې په عراق باندې د دې په بدل کې بندیزونه لګوي چې عراق پریکړه کړې ده چې د امریکا عسکر دی چې په بغداد کې دیره دي د عراق نه ووزي. ټرمپ دغه ګواښ د عراق د پارلمان د پریکړې نه وروسته کړی دی. د عراق پارلمان د یکشنبه په ورځ د حکومت نه وغوښتل چې په سیمه کې د سخت دریز مسلمانانو او د داعش د ګروپ سره د جګړې لپاره چې د امریکا په مشرۍ د بین المللي ائتلاف د حضور موافقه ختمه کړې ده.
جمهور رئیس ټرمپ نن د دوشنبه په ورځ بیا خپل اراده بیان کړه چې ایران به پرې نږدې چې اټومي وسله جوړ کړي. جمهور رئیس په ټویټر کې لیکلي دي چې ایران به هرگز د اټومي وسلې خاوند نشي. ترامپ د امریکا متحده ایالات د تهران سره د شوي اټومي موافقه نه چې د جمهور رئیس باراک اوباما د ریاست په وخت کې شوې وایسته.
د اروپایي اتحادیې ډیپلوماټیک رئیس بورل نن د دوشنبه په ورځ د تهران په تازه تصمیم مایوسي خوده لیده چې د 2015 کال د اټومي موافقه په حق له خپل ژمنو کې کمی راولي. بورل ویلي دي چې د اټومي موافقه بشپړ عملي کول اوس د بل هر وخت نه د سیمه ایز ثبات او نړیوال امنیت لپاره مهم دي او زه به د ټولو ګډون کوونکو سره په دې برخه کې کار ته ادامه ورکم.
د اروپایي اتحادیې عالي رتبه ډیپلومات نن خبرداری ورکړ چې د لیبیا د پایتخت تریپولي په شاوخوا کې نوره سخته جګړه حل غږ وکړ. د اروپایي اتحادیې د خارجي پالیسۍ نماینده بورل وویل په لیبیا کې تازه انکشافات ښیي چې د تریپولي په شاوخوا کې د تشدد زیاتېدل دومره لرې نه دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن وروسته د لیبیا د حالاتو په باره کې غونډه کوي. په لیبیا کې د حکومت د حفاظت لپاره د ترکیې د عسکرو ځای په ځای کول پیل شوي دي چې د قدرتمن وسلوال شخص خلیفه هفتر د نظامی قواونه و ساتي.
زرګونو خلکو نن د هند په خواوشا کې لدې کبله مظاهره کړې دي چې یو ورځ مخکې یو شمیر نقاب پوشان چې د وسپنې سیخان او کوتکونه ورسره وو د ډیلی په یو پوهنتون ورننوتل او بریده وکړ، لسګونه کسان زخمی کړل. د لال جواهر نهرو په پوهنتون کې د یکشنبه د ورځې تشدد حکومت چې اساس هم خلک د نوي تابعیت د قانوني لایحې له امله پاره دي یو بنج یو بل جلجار دی چې ورسره مخامخ کیږي. منتقدین وایي دا لایحه د مسلمانانو ضد لایحه ده.
د کینیا پولیسو د بین المللي پولیسو د رپورټ په اساس درې تنه په دې ګمان چې ترورستان دی او کوښښ یې کړی چې په کینیا کې د برتانیې نظامي کمپ ته ننوځي نیولی دي. دغه رپورټ وایي چې د پولیسو سایه منصبانو وکړای شول چې هغه درې تنه ونیسي چې د ترورستانو شک پرې راځي او د یکشنبه په ماښام یې د امریکا په نظامي اډې باندې د اسلام پالونکو د حملې نه څو ساعته وروسته کوښښ کړی و چې په وین موټر کې د برتانیې نظامي کمپ ته ننوځي.
یوې سخت دریزې وسلوالې ډلې د یکشنبه په ورځ د کینیا په یوې پوځي اډې باندې حمله کړې ده او درې امریکایي عسکرې وژلې دي. دا اډه د منډابي د هوایي اډې په نوم ده چې د سومالیا سرحد ته نږدې پرته ده او امریکایي او کینیایي قواوې پکې دیره دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي حمله د الشباب سخت دریزې ډلې کړې ده او تر دې مخکې چې وزبل شي په پوځي هوایي اډې کې درې عسکر ووژل او ډېر امریکایي الوتکې او موټرې ویجاړې کړې.
او په استرالیا کې د لوی اور مړکولو هڅې روانې دي چې تر اوسه په درې ایالتونو کې په میلیونونو جریب ځمکه یې سوځولې ده. دا اوس موږ د دې ساعت خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، خبرو کې مو واوریدل چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس قواوو وژل شوي قومندان قاسم سلیمانی د جنازې مراسم نن په تهران کې سرته ورسېدل. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی د هغه مړي ته د درناوي مراسم په ځای کړل. د دې خبر تفصیل برېښنا عمر خیل الولي.
د قاسم سلیمانی د جنازې د لمونځ امامت د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنئی وکړ او د ایران د ولسمشر حسن روحاني ترڅنګ ګڼ شمیر چارواکو پکې برخه اخیستې وه. د تهران پولیس وایي په دغو مراسمو کې تر میلیون ډیرو ایرانیانو ګډون کړی و. د قاسم سلیمانی لور زینب سلیمانی د پلار د جنازې پر مهال د تهران په پوهنتون کې زرګونو خلکو ته په وینا کې وویل چې امریکایان به په امن کې پاتې نشي.
د هغو امریکایي عسکرو کورنۍ عراق، لبنان، افغانستان، یمن او فلسطین کې په جګړو کې د امریکا د سپکاوي شاهدان دي. هغوی دې د خپلو عزیزانو د مرګ په انتظار کې ورځې وشمیري.
د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو قومندان نن دوشنبه ویل چې یوازې له سیمې نه د امریکایي عسکرو بشپړ وتل به د جنرال قاسم سلیمانی مرګ تلافي کړي.
انتقام شهید
د یو څو توغنده ویشتل یا حتی د ډونالد ټرمپ وژل به هم د قاسم سلیمانی مرګ تلافي نکړي. یوازینی شی چې د هغه مرګ تلافي کوي هغه له سیمې نه د امریکایي پوځیانو بشپړ وتل دي.
د ایران د چارو کارپو اوشنګ امیری په وینا ایران ښایي د جنرال سلیمانی د وژنې غچ واخلي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ به جګړه رامنځته نشي.
زما په باور د امریکا او ایران ترمنځ به یو څه وشي او ایران به د امریکا په وړاندې یو عملی اقدام وکړي. نه پوهیږم چې چیرته او څنګه، خو باور یم چې ایران جګړه نه غواړي. د ایران او امریکا ترمنځ به یقینا جګړه ونه شي.
د شپېته کلن سلیمانی چې د قدس ځواک قومندان وو، له خپل هیواد د باندې د ایران د پوځي عملیاتو مسؤلیت په غاړه درلود. آیت الله خامنئی د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو سمدستي وروسته اسماعیل قاآنی دا غزای ناست اعلان کړ.
اول ما
موږ ژمنه چې د شهید سلیمانی لارې ته لکه د پخوا په څیر په کلاکه دوام ورکو. د هغه د شهادت په بدل کې موږ لسیمنه امریکا په بیلابیلو مرحلو کې وباسو.
د قدس وکونه چې په سپای قدس مشهور دي، د سپای پاسداران بهرنۍ څنګه ده چې د ایران له پولو بهر فعالیت کوي. د سپا په جوړښت کې د داسې یوې څانګې موجودیت پخوا نه اعلانېدله، خو کله چې په 2011 کال کې د سوریې جګړه پیل شوه او د قاسم سلیمانی په مشرۍ د قدس ځواکونو د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ پکې پراخه ونډه واخیستله، د دغه ځواک نوم په رسنیو کې راغی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس وایي چې که امریکایي پوځیان د عراق نه د عراق په وسیله ایستل کیږي، نو واشنگټن به په بغداد باندې بندیزونه ولګوي. د عراق پارلمان د رایو په اتفاق فیصله کړې ده چې د امریکا په شمول د ټولو خارجي هیوادونو پوځیان د عراق د خاورې نه ووزي. احمد شکیب دوست د دې خبر تفصیل ولی.
د امریکا ولسمشر عراق ته خبرداری ورکړې چې که د امریکایي پوځیانو د وتو طرحه عملي کړي، نو واشنگټن به پر بغداد بندیزونه ولګوي. ترامپ د یک شنبه په ورځ ویلي چې امریکا به له عراق نه ونه ووزي، مګر دا چې بغداد د هغې پوځي اډې پیسې ورکړي چې امریکایانو جوړه کړې ده.
تمت الموافقه على القرار.
د امریکای پوځیانو پبلیک کې د جګپوري ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو په خبرګون کې د یک شنبه په ورځ د عراق پارلمان له هغه واد نه د ټولو امریکای پوځیانو د وټلو طرحه تصویب کړه. وکیلانو له حکومت نه وغوښتل هغه موافقه لغوه کړي چې لمخې واشنگټن څخه باندې څلور کاله مخکې داعش ډلې سره د مبارزې په خاطر عراق ته پوځیان واستول.
على الحكومه العراقيه
د عراق حکومت ملزم دی چې د عراق په خاوره کې د ټولو بهرنیو پوځیانو حضور ته خاتمه ورکړي او د عراق لزمه چې اوبو او هوایي حریمونه د استفادې مخه ونیسي.
د شاوخوا 15200 امریکایي پوځیانو وتل به له داعش سره مبارزه ټاکنې کړي او د دغه ډلې د بیا راپورته کېدو زمينه برابره کړي. د امریکا د کانګرس غړي له عراق او ایران سره د واشنگتن د ترنګلو اړیکو په اکله واحد نظر نه لري. د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی په یوې اعلامیې کې لیکلي چې دوی به پر روانې اونۍ کې د جنگ د واکونو پریکړه لیک معرفي او رایګیری به پرې وکړي څو د ایران پر وړاندې د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ټرمپ صلاحیت محدود شي.
زموږ مشرانو چې کله قانون لیکنو شک درلوده چې ښایي یو خپل سری ولسمشر راشي. فکر نه کوم چې هغوی د دې اټکل کړی و چې موږ به یو خپل سری ولسمشر ولرو او د سنا رهبري به هم په عین وخت کې خپل سری کړي.
ولسمشر ټرمپ ټویټ کړی او لیکلی دی چې دا لیکنه د کانګرس لپاره یو یاداش ده چې که ایران د امریکا اهداف نه خکړي نو له نامتناسب ځواب سره به مخامخ شي. د امریکا د کانګرس دیموکرات غړي وایي چې ټرمپ د کانګرس له منظورۍ پرته جنگ ته د دانګلو واک نه لري او دا اقدام هیواد له لوی خطر سره مخامخ کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د افغانستان حکومت ویلی دی تمه لري چې د امریکا او ایران ترمنځ دغه جنجال په خبرو حل شي. جمهور رئیس غنی د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان خاوره به د دوی په خلاف نه استعمالیږي. رحیم ګل ساروان رپورټ راکړی دی.
په بغداد کې د امریکا لخوا د ایران د ځواکمن جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته چې د ایران او امریکا ترمنځ شخړې زور اخیستی، افغانستان له دې شخړې لرې نه دی پاتې او د څېړونکو په باور تاثیرات ښکاره دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ایرانی ولسمشر حسن روحانی سره خبرې کړې. ورته ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اساس د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد په خلاف نه کاریږي.
افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو د امنیتی تړون پر بنسټ به د افغانستان د خاورې څخه د بل هیواد پر خلاف هیڅکله هم استفاده نه کیږي او د افغانستان د سولې پروسه یو بیره او مستقله موضوع ده او په یاده شوی پیخه پورې هیڅ نوع ارتباط نه لري.
ملي امنیت شورا بیا د دې جنجال د سولې زواري غوښتنه کړې ده.
افغانستان هیله لري چې د امریکا او ایران ترمنځ راپورته شوي بحثونه د خبرو له لارې څخه حل شي.
د ایران او امریکا د دې شخړې په غبرګون کې تهران له نړۍ سره د اتومي تړون نه ځان وویست. په دې اعلان سره ایران په خپل سر د یورانیم په غنی کې ورپسې دی. افغان څېړونکي وایي له دې اعلان سره افغانستان د اتومي هیوادونو په منځ کې ساریږي، خو په نړیواله کچه له اتومي تړون د ایران وتل په دې بې معنا دي چې امریکا وارد مخله تړون وته و.
د ایران د اتومي انرژي د تړون څخه یا جی سی او پی ای سره د وسخه د وتلو دی. په هغه کې زه فکر کوم هغه چې کله امریکا دغه تړون نه وته نو تقریبا دا یو فیصله شوې خبره وه او ایران صرف دې لپاره چې په ډیپلوماټیکه کچه باندې د اروپایانو ملاتړ یا کم تر کمه د هغوی خواخوږي د ځان سره ولري نو یو تمثیل یې کوو چې موږ دغه تړون ته وفادار یو. باقي د امریکا د وتو سره سم زه فکر کوم د تړون نور د بحث ورنو.
یو شمیر نور څېړونکي بیا وایي چې ایران د افغانستان په لویدیځو او سوېل لویدیځو ولایتونو کې په تاوتریخوالو کې لاس لري، خو ځینې نور دا باور لري چې د طالبانو او امریکا د سولې په خبرو به اغیز نه وي.
خلیلزاد پرون په دوحه کې له ملا برادر سره غیر رسمي خبرې اترې درلودي او هیله ده چې د امریکا او طالبانو یو لسم پړاو رسمي مذاکرات ډېر ژر په دوحه کې پیل شي. دا پړاو مذاکرات به نهایي او تصمیم نیونکي ووسی. د سلیمانی وژنه او د ایران او امریکا کړکیچ به د افغان سولې په بهیر کوم خاصه منفي اغیزه ونه لري. طالبان به هیڅکله خپل اساسي اهداف د ایران او یا بل کوم هیواد د ګټو لپاره قرباني نه کړي.
امریکایي پوځ د جمعې په ورځ د ایران د سپای پاسدارانو د قدس د سانګې مشر قاسم سلیمانی په بغداد کې وواژه. ایران د انتقام ویلي او امریکا د ایران هر اقدام ته تیاری ښودلی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي دی چې د ثبت شوو شکایتونو له جملې نه 15% با اعتبار دي او باقي اعتبار نه لري. که څه هم د شکایتونو کمیسیون له یوې خوا په سلور د شولتونو کې د ثبت شو شکایتونو سیړل په چټکۍ سره پیل کړي او دوام لري، خو د انتخاباتو د سار بنسټونه د وخت د کموالي له امله د دغه بهیر لپاره د دغه بهیر په حق له یو څه اندېښنه لري. ممتاز بهیر رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون کمشنر سید قطب الدین رویدار د انتخاباتي شکایتونو د ډلبندۍ پروسې له بشپړېدو وروسته وایي چې د ثبت شویو شکایتونو یوه لویه برخه د اعتبار وړ نه ده. د ښاغلي رویدار پر وینا هغه شکایتونه چې په تړاو یې اسناد او مدارک موجود نه وي د کمیسون د طرزالعمل په اساس بې اعتباره ګڼل کیږي.
در حدود 35
د ټولو شکایتونو له شمیرې چې په ټاکلي وخت کې په 34 ولایتونو یا مرکزي دفتر کې ثبت شوي شاوخوا 15 فیصد یې مستند نه وو، شاوخوا 8 فیصد یې مستند وو.
5% شکایت مستند بوده.
دا شکایتونو کمیسون شمیرې ښیي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په تړاو د عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلې 15504 شپېته، د ګلبدین حکمتیار انتخاباتي ټیکټ 3211، د محمد اشرف غنی انتخاباتي ټیم 3302 او د رحمت الله نبیل ټیکټ یو مستند شکایتونه ثبت کړي دي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو انتخاباتي ټیکټ د 15% شکایتونو د بې اعتباره کېدو په تړاو جواب ویلو ته حاضر نشو. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي چې د دوی ناظرین د شکایتونو د څیړلو د بهیر له ټولو پړاوونو څخه نظارت کوي او په تمه دي چې د شکایتونو کمیسون د کار نتیجه څومره د قناعت وړ ده. د دغې انتخاباتي ډلې یو ویاند ظاهر مطهري وویل
بخش مهم
مهمه برخه د استیناف غوښتنې پړاو دی چې وخت یې ورسیږي موږ به خپل له دغه قانوني حق څخه په استفادې که چیرې د دغو شکایتونو په تړاو زموږ قناعت حاصل نه شي د استیناف غوښتنې بحث به پیل شي. د ثبت شویو شکایتونو د ډلبندۍ پړاو پای ته رسیدلی او اوس دغه کمیسون د شکایتونو په څیړلو، ارزولو، تدقیق، فیصلې د فیصلې ابلاغول او تطبیقولو باندې کار کوي. خو په ځینو ولایتونو کې د شکایتونو د شمیرې د زیاتوالي له امله ښایي دا بهیر په ځنډ پای ته ورسیږي. د شکایتونو د کمیسون د دارالانشا رئیس چمن شاه اعتمادي په دې اړه وویل د کابل، کندهار، جلال آباد په څیر یو دوه نور ولایتونو کې ښایي د راتلونکې اونۍ تر نیمایي یا د راتلونکې اونۍ تر پایه موږ وشو کولی چې اعتراضونو ته د رسیدګۍ نتیجه اعلان کړو. د انتخاباتي مهالویش پر اساس د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په اړه د شکایتونو د ثبتولو بهیر د روانې مرغوم میاشتې په څلورمه نیټه پای ته اعلان کړي. اوس چې د شکایتونو کمیسون لپاره له 4 ورځو څخه کم وخت پاتې دی، د شکایتونو حجم ته په کتو دې مسلې له انتخاباتو څخه د څارونکو بنسټونو اندېښنه راپارولې ده. د افغانستان د آزاد
په ولایاتو کې نظارت کوي، له پایل نه تر اوسه هغوی حضور لري، خو تر اوسه کوم جدي مشکل ته مخامخ شوي نه دي. خو یوازې مشکل دا ده چې د کمیسون کارکوونکو په کار کې کندي وجود لري او هغوی ته زموږ غوښتنه دا ده چې دا روان ته تیزوالی ورکی، ځکه چې موږ د قانون او طرز العملونو پر اساس چې میا تعین شوي دي، هغوی د دې قانون او طرز العملونو پر اساس باید حرکت وکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د جمهوری ریاست انتخاباتو په اړه ثبت شوي شکایتونه په دریو برخو ویشلي چې په کې 3202 شکایتونه انتخاباتي جرمونه، 4303 انتخاباتي سرغړونې او 1301 انتخاباتي تخته تشخیص شوي دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ګردیز په مابس کې یو شمیر سیاسي بندیانو ویلي دي چې په محکمو کې د دوسیو څیړلو ته توجه نه کیږي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې حقله رپورټ راکړی دی.
د پکتیا د ګردیز اوسیدونکو حشمت له 4 نور کال وروسته د ګردیز زندان ته سپارلی. حشمت وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د تړاو په تور نیول شوی، خو زیاتوي شاوخوا 3 میاشتې وشوې چې بې برخلیکه په زندان کې پروت دی. د له حکومت او غوښتل چې یا یې دوسیه وڅېړي او یا یې له زندانه خی کړي.
دغه د 1.5 کال مشلو نه محکمه شته، نه بل شته، هېڅ شی هم نشته. اوس چې دا دولت چې موږ اخلي موږ رای وړلو بندیان یې کړلو، اوس خو مو غم وخوري محکمه م وکړو، یا مو دې خواته کې می مو خواته کې ورته یکه چې نیولې دي او بندیان مې وکړلو، اوس خو مو سور معلوم که څه شي دې راباندې کوي. څوک یې دغه خاورې خلک یې موږ، دغه دولت موږ خلک دي. نو چې دغه دولت موږ دونو موږ بندر کړي، اوس یې موږ غم هم وخوري.
د شمیرلو مخې د ګردیز په زندان کې څه باندې 600 کسان زنداني دي. که څه هم مسؤلینو کار ارقام نه دي ورکړي، خو د ځینو سرچینو په وینا په دغه شمیر کې ګڼ بندیان د سیاسي جرمونو په تړاو نیول شوي. دغه بندیان ادعا لري چې لومړی ښي دوسیې نه څېړل کیږي، او که بیا هم د کومو سیاسي بندیانو دوسیې و هم څېړل شي، نتیجه یې په خپل وخت نه راوځي. د دوی په وینا کلونه په زندان کې به برخلیک پراته وي.
سیاسي بندي سره دلته یو محکمه په شپږو میاشتو کې نه کیږي. اوله محکمه شپږو میاشتو کې نه کیږي. اله دلته لړل کله یو ځکه کله بل ځکه خو صحیح ادب نور ته خي محکمه نه کیږي په وخت نه کیږي محکمه ډیر چې درې محکمه د کیږي تقریبا دوه کال تم ورسیږي دونی متمول ورسیږي دوه کال له بندې وخت کې درې محکمه د کیږي.
د جزایی اجراتو د قانون پر اساس د جرمونو د نویت لمخې په جرمونو د تورونو کسانو د توقیف او د هغوی د دوسیو د څېړلو لپاره مختلفې مودې ټاکل شوي، خو بندیان ادعا لري چې په قانوني موده کې د محکمو نهایي پریکړې نه اورول کیږي. په همدې حال کې د پکتیا د استیناب محکمې رئیس فضل قادر قناعت د یادو بندیانو دا ادعا ردوي چې ګوندې محاکمې په خپل وخت نه کیږي او یا یې قصدن دوسیې ځنډول کیږي. د زیاتوی ورسته له هغه چې د محکمې څلور قضیان په لوګر کې د وسلوالو طالبانو په برید کې ووژل شول، کارونه یې لږ څه له ځنډ سره مخ شوي.
د یو محکمې نه بلې محکمې ته په مابین کې مربوطه څارنوالي ده، دغه وخت زمان لګېږي او په د استیناب مرحله کې چې کله فیصله شي زی سترې محکمې ته دغه وخت دغه وخت زمان دغه سر مسول کې کېدی شي یو څه وخت موضوع ټال شي. اما د دې په رابطه باندې چې موږ محبس ته لاړو، په دغه مورد کې کوم مشخص موضوع یا کومه بېلګه موږ ته چا ونه ښودله چې دغه دوسیه تاسو موجوده ده په خپل وخت زمان کې رسیدګي دي لرل شي.
په ورته وخت کې د پکتیا دی ولی وین عبدالله حسرت د ګردیز مابس د سیاسي بندیانو یادې شوې ادعا ته په ځواب کې آشنا رادیو ته په یاده برخه کې د دوسیو د څېړنې پر قانوني مودې ټینګار وکړ.
د افغانستان اساسي قانون ټول عدلي او قضایي ارګانونه مکلف کړي دي چې په قضایاو کې له بشپړ دقت څخه کار واخلي، ځکه نو که په یو شمیر قضیو کې د پریکړې صادرېدل وخت نیسي، دا به یوازې او یوازې د همدغه اصل د تطبیق او د عدالت د تامین لپاره وي.
په مجموعي توګه د افغانستان په زندانونو کې د هغو کسانو شمیر تر لسو زرو زیات دی چې په سیاسي جرمونو، په ځانګړې توګه له وسلوالو طالبانو سره د اړیکو او یا د نامنۍ په پیښو کې د ښکېلتیا په تړاو نیول شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
یو لس کلنه افغان انجلۍ شایسته د خپل کورنۍ سره د مالی مرستې لپاره د کابل په سړکونو کې پلاستیکي کڅوړې پلوري. شایسته ښوونځي ته نه ځي مګر بیا هم هیله لري چې په آینده کې ډاکټره شي. خبریال لیلیمې نیازی رپورټ راکړی دی.
د کابل سړه هوا او د شایستې توده مسکا، لس کلنه ده او پلاستیکي کڅوړې پلوري. د واورې او باران په کیسه کې هم نه ده او په دې خاطر چې څو روپۍ وګټي دا ټولې سختې په ځان تېروي. سره له دې چې په ډېر کم عمر کې کار کوي، خو بیا هم شایسته د ژوند له ستونزو سره هره ورځ په خندا مخ کیږي. له ښوونځي محرومه دا جلۍ هیله لري چې درس ووایي او یوه ورځ ډاکټره شي. افغان حکومت تازه اعلان کړی دی چې په افغانستان کې شپږ میلیونه ماشومان له جدي ګواښ سره مخ دي. شایسته او دلته ولاړ نور ماشومان یې ښه بېلګه ده. د شایستې پلار کراچۍ لري، خو دا وایي پلار یې دومره نه ګټي چې د دوی اړتیاوې پوره کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه همدلته پای ته ورسیده، مګر د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ادامه لري. سو شیبو کې د آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه ډیره ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.